وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د سولې په روانو هڅو کې تر اوسه د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره جدي قدمونه نه دي اخیستل شوي. دا هم اوري چې په ننګرهار کې دینی عالمانو او قومي مشرانو له حکومت او طالبانو غوښتي چې اوربند وکړي، او په سریلانکا کې د یکشنبې ورځې د بریدونو مسؤلیت چې څه باندې 300 کسان پکې وژل شوي، داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیسته. خو تر هر څه مخکې خبرونه، د خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغانانو ترمنځ جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي. د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخي د حکومت له مخالفو وسلوالو غوښتي چې ښوونځي نه تړي، او تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان له آنلاین اعتراضونو وروسته د انټرنیټ د لګښت زیاتولو پریکړه لاغو کړه. خبرونه، د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د افغانانو د خپل منځي خبرو لپاره تر اوسه جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي. نوموړي دا څرګندونې پرون سه شنبه په کابل کې د امریکا په سفارت کې وکړې.
در قسمت صحبت بین افغانا و مذاکره بین افغانا برای ختم جنگ در داخل
دی، وی د افغانانو د خپل منځي خبرو په برخه کې او په داخل کې د جنگ د ختمولو لپاره د افغانانو ترمنځ د مذاکره په برخه کې جدي قدمونه نه دي اخیستل شوي. همدارنګه د یو دایمي او کلی اوربند په برخه کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی شوی. ښاغلی خلیلزاد د امریکا په سفارت کې د سولې په اړه د افغان ځوانانو یو بحث ته غږیده. د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخي د حکومت له مخالفو وسلوالو غوښتي چې ښوونځي دې نه تړي او که وړاندیزونه لري له دې وزارت سره دې شریک کړي. میرویس بلخي پرون په هرات کې وویل که څه هم تیر کال 300 تړلي ښوونځي د زده کوونکو لپاره پرانیستل شول، خو په خبره یې په ټول افغانستان کې 400 ښوونځي لا هم تړلي دي.
پیام های متعددی از آدرس معارف افغانستان به طالبان و به
دوی موږ د افغانستان د معارف له آدرس څخه طالبان او نورو هغو مخالفو ډلو ته چې د ښوونځیو د پرانیستو مخه نیسي ګڼ شمېر پیغامونه ورکړي چې د تعلیم او تربیې مخه دې نه نیسي، او که سلیقوي وړاندیزونه ولري کولی شو په اړه یې خبرې وکړو. په افغانستان کې د پوهنې وزارت چارواکي وایي د ځایي قومي مشرانو په منځګړیتوب هڅه کوي تړلي ښوونځي پرانیزي. د پوهنې د وزارت د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې تر 3.5 میلیون زیات ماشومان ښوونځي ته له تګ بې برخې دي. په پارلماني چارو کې د افغانستان د دولت وزیر فاروق وردګ وایي د ملي شورا د 12 تقنیني دور پرانیسته یو ورځ وځنډول شوه او تمه ده د جمعې په ورځ رسمن پرانیستل شي. فاروق وردګ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د ملي شورا د پرانیستې مراسم چې ټاکل شوی و د پنځمې په ورځ ترسره شي د تخنیکي دلایلو له کبله ځنډول شوی.
قرار و چې د پنځشنبه په ورځ ملي شورا افتتاح شي، اما د انتخاباتو کمیسیون ژمنه وکړه چې د چهارشنبه په ورځ به دوی دغه د څلورو انتخاباتي حوزو نتایج اعلان کړي او د پنځشنبه په ورځ به دوی وثیقې ورته توضیح کړي. نو یو تعداد وکیل صاحبان به د وثیقو په توضیح کې مصروف وي. بنان فیصله وشوه چې شورا به د همدې جمعه په ورځ افتتاح کړي انشاءالله.
شاوخوا یو سلو درشو نوی وکیلانو بیا تیر ماښام له ولسمشر اشرف غنی سره په ارګ کې وکتل. ارګوایي ولسمشر غنی دی وکیلانو ته وویل زه چمتو یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د ملي شورا نوی دور پرانیسم. د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 28 او 29 په 2 ولایتونو او یوه اونۍ وروسته په کندهار کې ترسره شول. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته، د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان له آنلاین اعتراضونو وروسته د انټرنیټ د لګښت زیاتولو پریکړه لغوه کړه. د تاجکستان د جمهوری ریاست مرستیال عبدالفتاح شریف زاده پرون ازادي راډیو ته وویل ولسمشر امام علی رحمان حکومت او د انحصار ضد خدماتو ادارې ته امر کړی چې بیرته د انټرنیټ پخوانی به عملي کړي. حکومت تیره میاشت د انټرنیټ ټولو کمپنیو ته امر کړی و چې خپل فیس دوه برابره کړي. د دې پریکړې له مخې به انټرنیټ کاروونکو د هر جی بی انټرنیټ لپاره 2.5 سامانی چې د $6.5 معادل دی ورکول، په داسې حال کې چې پخوانی به 15 سامانی و. د حکومت دا اقدام په تاجکستان کې د خلکو لپاره اعتراضونو سره مخ شو. د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر هورویسمن د اکتوبر د میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي خو د اوسنی ولسمشر پترو پروشینکو له ګوند څخه به چې د یکشنبې په ورځ یې د ولادیمیر زیلینسکي په وړاندې ماته خوړلې ځان کاندید نه کړي. د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر هورویسمن یو اوکراینی تلویزیون ته وویل له نوي سیاسي ځواکونو سره به په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. نوموړي وویل دا به یو داسې سیاسي قوت وي چې د ښې سابقې لرونکي خلک به سره متحد کړي. هورویسمن چې په 2014 کال کې د پترو پروشینکو له ګوند څخه د پارلمان غړی شو له درې کلونو راهیسې د اوکراین صدر اعظم دی. او د سپینې ماڼۍ لوړ پوړی سلاکار جارد کاشنر وایي د منځني ختیځ د سولې لپاره به خپل وړاندیزونه د روژې له میاشتې وروسته وړاندې کړي. ښاغلی کاشنر چې د ولسمشر ټرمپ زوم هم دی پرون وویل د ده په وړاندیز کې به د فلسطینیانو لپاره د عمل یو پیاوړی پلان او د اسرائیلو لپاره امنیتي ضمانتونه شامل وي، خو د دواړو خواو څخه به د زیات انعطاف غوښتنه کوي. خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. وړاندې په دغه سهارني پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د سولې په روانو هڅو کې تر اوسه د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره جدي قدمونه نه دي اخیستل شوي.
در قسمت صحبت بین افغانا و مذاکره بین افغانا برای ختم جنگ در داخل هنوز قدمهای جدی گرفته نشده.
په ننګرهار کې دینی عالمانو او قومي مشرانو له حکومت او طالبانو غوښتي چې اور بند وکړي.
اے علماء چپ مو پاتې کیږئ، روزئ، خدای لپاره دې طالبانو له سر سر تورو، حکومت ته سر سر تورو چې قرباني مونږ ورکو، دا جنگ د بل چا دی.
پرون په کندوز کې د سولې په تړاو غونډه شوې، همدارنګ د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه باندې به هم تاسو ته تازه رپورټ خپور کړو. او د پروګرام په دویمه برخه کې به اونیزه خبرونه ولرو، د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه. به هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته، د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې پر روانو هڅو کې تر اوسه د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره جدي قدمونه نه دي اخیستل شوي. زلمی خلیلزاد دغه خبره پرون په کابل کې د ځوانو افغان رهبرانو یوې غونډې ته چې د امریکا په سفارت کې رابلل شوې وه د یو ویډیوي پیغام له لارې وکړه. زلمی خلیلزاد له افغان ځوانانو وغوښتل چې د ده او نورو هغو سره همکاري وکړي چې د سولې لپاره هڅې کوي. په اړه یې اجملان تفصیل راکوي.
زلمی خلیلزاد افغان ځوانانو ته په دې ویډیو پیغام کې ویل د دې وخره رسیدلې چې جګړه باید تمامه شي، تر لاسه شوی پرمختګونه باید وساتل شي او د یو بنسټ په توګه ترې د افغانستان په سوله کې او تر سولې وروسته پرمختګ کې کار واخیستل شي. د سې شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا په سفارت کې د امریکا د نړیوالې پراختیا د ادارې یا USAID په نوښت د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه د حکومت، مدني ټولنې، خصوصي سکتور او تعلیمي ادارو 130 تنه ځوان مشران د سولې او پخلاینې په اړه یو آزاد بحث ته وربلل شي وو. زلمی خلیلزاد د افغان ځوانانو ته وویل د امریکا د متحده ایالاتونو په استازیتوب دنده لري چې د افغانانو سره د جګړې په ختمېدو کې مرسته وکړي او همدارنګه نړۍ قانع کړي چې افغانستان څخه به نړۍ ته راتلونکي کې خطر نه وي. د نوموړي په وینا په همدې موخه د افغان حکومت سیاسي لورو او طالبانو سره د خبرو لړۍ پیل کړي چې په وینا یې په ځینو برخو کې پرمختګ شوی، خو د بین الافغاني خبرو په برخه کې لا هم جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
قدمای اول گرفته شده. در بس درباره خروج
زلمی خلیلزاد وای لومړنی قدمونه اخیستل شوی د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وټلو په بحث کې او همدارنګه په دې بحث کې چې افغانستان به نړۍ ته خطر نه وي، خو د افغانانو ترمنځ خبرو په برخه کې او په افغانستان کې د نننه د جګړې د پایته رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ مذاکرې په برخه کې تر اوسه جدي قدمونه نه دي اخیستل شوی. همدارنګه د جګړې د پایته رسیدو او یو دایمي او کلی اوربند په برخه کې هم تر اوسه کوم پرمختګ نه دی شوی.
پیشرفت تا نو صورت نگرفته.
د مولی افغان ځوانانو وغوښتل چې د سولې په دې هڅو کې ورسره همکاري وکړي او پر روان کال کې د سولې لپاره غږ پورته کړي. د ځوانانو همدی غونډه ته په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس هم د ویډیوي پیغام لاله خبري وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر د طالبانو سره د افغانانو احتمالي خبرو ته اشاره وویل.
کین دی پیپل اف افغانستان اند دی ممبرز اف دی طالبان
جان باس وایي آیا د افغانستان خلک او طالبان داسې لاره موندلی شي چې هغه مسلې حل کړي چې تاسو یې ویشلی یې څو تاسو د ګډ وسیدو لاره عمومي. د امریکا حکومت د دې پوښتنې په ځواب نه پوهیږي خو موږ چمتو یو چې تاسو سره د ځواب یا ځوابونو په موندلو کې مرسته وکړو. په افغانستان کې د امریکا سفیر د امریکا په سفارت کې راټول شو افغان ځوانانو ته ویل موږ غواړو چې تاسو دا بحث له طالبانو سره ولرئ خو تر هغې مخکې خده چې په خپلو کې پرې خبرې وکړئ. د نوموړي په وینا له طالبانو سره خبرو کې د ټولو ګډون ممکن نه دی خو تاسو ټول د هغه ملي بحث برخه کیدای شئ چې پر دې خبرو اخیز کوي. ټاکل شوی و چې وونه مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د کابل څخه یو هیئت له طالبانو سره په یو غونډه کې خبري وکړي خو په وروستۍ شېبه کې افغان حکومت ویل قطر په دې خاطر چې غونډه کې د کابل څخه د ګډونوالو لیست سره توافق و نه کړ دا غونډه لغوه کړه. اوس بیا سلمی خلیلزاد او د افغانستان د سولې په هڅو کې نور خکیل لوري وایي د یوې بلې بین الافغاني غونډې د جوړېدو لپاره له خکیل لورو سره کار او هڅې کوي او هیله مند دي چې ډېر زر به د بین الافغاني خبرو لپاره لار هوار شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
موږ موریدل چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وایي چې په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره جدي قدمونه نه دي اخیستل شوي. اخوا ځینې سیاستوال له ښاغلي خلیلزاد غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو پر رسمي مذاکراتو تمرکز ولري. عبدالهادي ارغندیوال چې د حزب اسلامي رئیس دی او احمد ولی مسعود چې د مسعود د بنسټ رئیس دی او همدارنګ د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره احتمالي کاندید دی له ښاغلي خلیلزاد غوښتي چې د سولې لپاره د سیاسي ملي اجماع د پیاوړتیا لپاره هڅه وکړي. په دې اړه اکرام الله اکرام رپورټ جوړ کړی.
د قطر د غونډې له لغوه کېدو وروسته د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او سیمې ته خپل تازه سفر پیل کړی. یو شمیر افغان سیاسي څېرې تمه لري چې ښاغلی خلیلزاد به بین الافغاني خبرو ته زمينه برابره کړي. له ډلې عبدالهادي ارغندیوال د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خلیلزاد صاحب راتګ به د راتلونکو ناسو لپاره یو نوې زمينه سازي وکړي چې کیدای شي په قطر یا کوم بل ځای کې جوړ شي. همداشان موږ له خلیلزاد غواړو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو پیل ته ډیره پاملرنه وکړي ځکه په نهایت کې همدا دواړه اړخونه په جګړه کې دی او باید د سولې لار خپل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روانې ونې د دوشنبه په ورځ ویلي چې زلمی خلیلزاد افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسیا او برتانیا ته رسمي سفر پیل کړي. دغه سفر د روانې ونې د یکشنبه په ورځ پیل شوی او دراتلونکي مریضي میاشتې تر یو لسمې به دوام وکړي. زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي چې په دغه سفر کې به تر ډیره د افغانستان د سولې لپاره د نړیوالو د ملاتړ په راجلبولو تمرکز وکړي. ټاکل شوی و چې د تیرې پنځ شنبه په ورځ له کابل یو پلاوی د قطر مرکز دوحې ته له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره ولاړ شي خو د افغان حکومت په وینا دغه ناسته د قطر له لوري لغوه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی خلیلزاد به په قطر کې په طالب استازو فشار راوړي چې بین الافغاني خبرو ته چمتو شي. بلخوا د احمد شاه مسعود د بنیاد رئیس احمد ولی مسعود ټینګار کوي چې ښاغلی خلیلزاد باید په دغه سفر کې په افغانستان کې دننه سیاسي ملي اجماع ته جدي پام وکړي ځکه چې راتلونکي بین الافغاني ناستې د قطر د ناستې په برخلیک اخته نشي.
انتظار ما از آقای خلیلزاد
بعد دی وای موږ له خاغلی خلیلزاد هیله لرو چې ټولو سیاسي اړخونو سره په تماس کې وو سیاو نظریات وایي تر څو یو تفاهم رامنځته شي. نو موږ باید په میډیا او سیاسي اجماع ډیر ټینګار وکړي خو کدا سی ونشي نو کدا قطر یا ازبکستان په شان بعد د سولې نور ناستې جوړیږي هم له ناکامۍ سره به مخ شي. که څه هم د افغانستان جمهوریت ریاست او اجرایي ریاست کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر پاړه څنوي خو د افغانستان د سولې عالی شورا تمل لري چې پروژې میاش کې د اوربند لپاره باید حادثه وشي. د دې شورا د مشرتابه پلاوی غړي محمد اسماعیل قاسم یار ازادي راډیو ته ویل
دوره
آقای خلیلزاد دوی خغل خلیلزاد باید په دې دور کې د افغانستان خلکو تخپل نیک اراده په عمل کې ثابت کړي. د اوربن زمينه دي برابر کړي. دا مذاکرات پیلېږي ځکه خلیلزاد ته د دوړو لورو دریز معلوم دي. د ډیپلوماټیکو افادو څخه د
ډډه وشي او پروسه دی په صراحت او صداقت سره پر مخ بوزي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې د ټینګښ لپاره د افغان حکومت، افغان سیاسینو، امریکا او د سیمې او نړۍ د ډیری هیوادونو هڅې ډیرې شوې دي. افغانان هم انتظار لري چې له سلویښت کلنو جنګونو او وینې تویدو وروسته د دایمي سولې څښتنان شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسون وایي یادې جرګې ته د ګډون په هدف د ولایتونو استازي کابل ته روان دي. پرون هم د ځینو ولایتونو استازي راغلي او نن به هم راشي. تمه ده چې د سور په نهمه باندې د سولې لویه مشورتي جرګه په کابل کې جوړه شي. په دې اړه باندې خان محمد سیند رپورټ جوړ کړی.
د سولې په مشورتي جرګه کې د ګډون په هدف کابل ته د افغانستان د ولایتونو د استازو د راتګ لړۍ پیل شوه. د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسون وایي د دغه جرګې د جوړېدو لپاره هڅې تیزی شوې او هیله ده چې تر راتلونکو څو ورځو پورې د هیواد د ټولو ولایتونو او په ایران او پاکستان کې د کډوالو استازي هم کابل ته ورسیږي. د دغه کمیسون ویان سید علي کاظمي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
لوی جرګې مشورتي کې د تاریخ نوې ثورې 1398 برگزار
د وویل مشورتي لوی جرګه چې د 1398 کال د ثور په نامه جوړیږي. نن د ورزګان ولایت نه په جرګه کې د ګډون په هدف د خلکو د استازو یو ډل راورسېده. هیله ده په دغه پروسه کې ستونزې حل او یو ښه جرګه ولرو.
جرګې مشورتي خوبې ګډون وکړي.
د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس عمر داودزی د روانې ونې په سر کې ویلي چې په قطر کې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو له لغوه کېدو وروسته لومړیتوب دا دی چې مشورتي لوی جرګه په ټاکلي وخت جوړه او په هیواد کې روانو ستونزو او سیاسي اختلافونو ته د خلکو د استازو د مشورو له لارې حل لارې وموندل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خو لا د مخه په خپل ویناګانو کې د مشورتي لوی جرګې په جوړولو بیا بیا ټینګار کړی دی. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون د معلوماتو لمخې په دغه جرګه کې به د 30% خزو په ګډون د هیواد د بیلابیلو قشرونو شاوخوا 3000 کسان ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د یادې جرګې له جوړېدو سره ولسمشریزو ټاکنو ته شاوخوا 8 کاندیدانو خپل مخالفت ښودلی دی. د چارو پوهان وایي هیواد اوس مهال له بیلابیلو ستونزو سره مخ دی او مشورتي لویه جرګه کولی شي چې د خلکو د مشورو له لارې دغو ستونزو ته د حل لارې ومومي. سمیم صافی ازادي راډیو ته وویل
مشورتي لویه جرګه د افغانانو لپاره هغه مرجع ده چې د بحراني حالاتو کې سرنوشت معلوموي. دا یو مثبت اقدام دی چې په زرګونه کسان اشتراک کوي دغه روان حالات ته یو لارې حل وباسي او څوک چې ورسره مخالفت کوي زما نظر خو دا ده چې تازه په ګډه لاس سره ورکړي او د دې هیواد او د خلکو لپاره یو سالم امنیت یو سالم قوي نظام جوړ.
د مشورتي لوی جرګې کمیسیون وایي چې دغه جرګې د جوړېدو له مخالفینو سره د خبرو لپاره کمیټې فعال کړي چې وړاندیزونه انتقادونه او نظریات راټول کړي چې د جرګې د جوړېدو د مخه پرې مشورې وشي. خان محمد سین ازادي راډیو کابل. ازادي راډیو
په ننګرهار کې دینی عالمانو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال د وسلوالو طالبانو له لوري د الفت او د افغان دولت له لوري د خالد په نوم د عملیاتو پر ضد خبرې وکړې. دوی وویل چې دغه عملیات د افغانستان په ګټه نه دي. دوی په ښکېلو ډلو غږ کړی چې اوربند وکړي او د سولې مذاکراتو ته غاړه کېږدي. نور حال د باز محمد عابد په رپورټ کې
د الفتح او خالد په نومونو د اعلان شو عملیاتو پر ضد د دینی عالمانو او قومي مشرانو دا غونډه د اپریل په 13 نیټه په جلال آباد ښار کې ترسره شوه چې په لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو پکې ګډون کړی و. په غونډه کې مولانا شیراز خان عظیمی دینی عالمان وننګول چې د خپلو منابرو له لارې ولسته د سولې او امن پیغام ورسوي.
هغه منبرونه دې ټوټې ټوټې شي چې د دې کلیدلې ولس غم ورسره نشته دی. د سولې اواز د خپل منابرونه نه اوچتای. ای علماء چپ مو پاتې کیږئ روزی خدای لپاره دې طالبانو له سر سر تورو حکومت ته سر سر تورو چې قرباني مونږ ورکو
د قومی مشرانو په استازی توګ ملک حسن په جنگ کې خکیلو ډلو باندې غږ وکړ چې نور دې د پردیو په جنگ کې خپل ځانونه نه قرباني کوي.
د جنگ ټولو خکیلو ډلو نه دی مظلوم او دی زوریدلی ولس پر ژبه باندې आवाज کوو چې خدای په قران لرو ګورې پر څخه پوی ګدا جنگ هیڅ روا جنگ نه دی دی جنگ کې هیڅ ګټه نشته دی دی بیگانه او ګټه پکې ده او موږ بیگانه او دی ګټو قربانیان یو
د غونډي په پای کې یو پریکړې لیک هم ولوستل شو چې په یوه ماده کې راغلی ول افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او ساتنه یې هم د ټولو مسؤلیت دی د ننګرهار دینی عالمان د افغانستان په ټولو وګړو غږ کوي چې خپل ملي یووالی وساتي او د یو موټی افغانستان په خاطر خپلې هڅې وکړي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
ازادي راډیو ته غوږست په ننګرهار کې مدل دینی عالمانو د غونډې په اړه باندې راپور واورید اوس هم ورزو احمد شیبر ته چې د افغانستان په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې لوستیم
د نشتن خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري امریکایي استازي د کابل او دوحې پر لور بیړه کوي چې د افغانانو خپل منځي خبري وشخوري خبرونه لیکي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي سلمی خلیل زاد روانه اونۍ سیمې ته روان دی چې سیاسي روغې جوړې ته لار هواره کړي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې خلیل زاد به افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسیه او بریتانیا ته د مې تر یولسمې سفر وکړي د نېشنل لیکي شاغلي خلیل زاد په لومړی په کابل کې افغان حکومت او یو شمیر نور چارواکي وهڅوي چې ټول خوابي بین الافغاني خبرو ته تشویق کړي تر څو د خبرو لالارې سولې نه شي د خلیل زاد دا سفر څو ورځې وروسته تر دې پیل شوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مهمه غونډه شنډه شوه د افغانستان د سولې په اړه ستار آنلاین د افغان شوزو د کمپاین په اړه لیکنه کړې ده د سما سره کرشپونم دا کمپاین د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د شوزو د ویډلې لخوا په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوې ده اکثرو د تیرو اتلو سکلونو پر لاس راوړنو ټینګار کړی دی چې د سولې خبرو کې ځای نشي په دې ترڅ کې به پر دې ټینګار کړی دی چې د سولې په هر راس خبرو کې باید د شوزو د مشرتابه ونده تضمین شي وی بیا د سولې خبرو کې د شوزو د ګډون غوښتنه کړي او وی د سولې خبرو کې په لوبو کې د شوزو د ګډون برخې ته د سری کرښې په سترګه کتلې دي د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمیر مخکښو شوزو د دغو افغان شوزو د کمپاین ملاتړ کړی دی ستار آنلاین په دې ترڅ کې د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د غړي جین شاهین خبرې راخیستي دي چې د افغان شوزو د هڅې مهمه بللې دي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال شوزو د زده کړو حق به برخې وي او نه شوای کولای چې له کوره بهر کار وکړي دا په داسې حال کې ده چې تر بل هر وخت د افغانستان د تلسکلینې جګړې د پایترسي دوه لپاره د متحده ایالاتونو هلي ځلې سيټ شي بي دي خو لا هم اوربند چې د ډیرو افغانانو هیله ده نه دی شوی ګلوب ان میل رسپانه په وی لیکنه کې څرګندوي چې تر شپږ زره وسو ډیرو کانډایي پوځیانو چې په افغانستان کې خدمت کړی وو د رواني روغتیا په برخه کې د فدرال حکومت مرسته ترلاسه کړي په دې لیکنه کې وړاندې راغلي دي چې د دغو پوځیانو شمیر په 2014 کال کې 3800 تر رسیدو او اوس دوه برابر زیات شوی دی ګلوب ان میل لیکي چې اکثر سرتیری تر جګړې وروسته لرواني فشارونو رنځ وړي ورسپانه وړاندې لیکي چې په افغانستان کې د 1400 کلونو په ترڅ کې تر 40 ډیرو کانډایي پوځیانو خدمت کړی دی
د کندز ولایت لزګونو اوسیدونکو په یو غونډه کې د سولې د ټینګښت په هدف شعارونه ورکول دوی د جګړې په خېلو غاړو غک کړی چې د روژې میاشتې در رسیدو درناوی دی وکړي او په ټولې واد کې د سرتاسري اور بند وکړي اجمل آریان په دې اړه کندز ریپورت را لګلای
د کندز ولسونو علما او مشرانو مدني فعالانو او ځوانانو د وی غونډې پر مهال هیواد کې روانه جګړه وغندله او د جګړې پر خکېلو غاړو غږ وکړ چې د روژې مبارک میاشتې د رسیدو په مناسبت دی ور بند وکړي د کندز یو تن قومي مشر غلام حیدر حیدر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
زموږ استاد یو تعداد سیاسيون او یا د هغوی ملاتړي غواړي چې دا د سولې خبرې سمر یا نتیجې ته ونه رسیږي او موږ بیا په یو نوي ناورین کې ورخ کې شو
دوی دغه راز په هیواد کې د سیاسي ډلو مشرانو څخه وغوښتل چې نور د خپلمنځي کړکیچونو څخه لاس واخلي او په پوره یووالي سره دې هیواد کې د سرتاسري سولې د تعمین لپاره دې په رښتینې توګه کار وکړي. د دې غونډې دوه تنو برخوالو عمر خطاب او خلیل الله په دې اړه وویل:
سراسري اوربند چې کله اعلان شوی د کلو اطرافونو بانډونه مشران دنیا علما متنفذین کولی شي چې په آزاد زړه باندې راشي او د سولې لپاره په غونډو کې البته برخه واخلي تر څو ښه هدف ته ورسیږي. که دولت دی که طالبان دی، دی اول خپل باید د خپل په منځ کې اوربند وکړي تر څو چې زمینه سولې ته برابره شي او د وینه تویول ودرېږي، ورور وژنه ودرېږي.
کندزیان د سیاسي ډلو مشرانو ته خبرداری ورکوي چې د موجوده نظام او دغه راز د سولې د خبرو اترو پر وړاندې د خپلو شخصي ګټو په خاطر په بېلابېلو پلمو خنډونه نه جوړوي او کنه د ولسونو له غبرګون سره مخ شي. د دې ولایت یو تن مدني فعال زاهد کریمزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د هر کندوزی کور کې یو شهید ورکړی دی، هر کندوزی کور کې له جنگ نه زیانمن شوی کس موجود دی، شته دی، نور د جګړې او سلم نه ده پاتې، نور د زیان ځای هم د جګړې نه ده پاتې. نو کندوزیان همدغه یو غوښتنه کوي چې له هر څه نه مخکې اوربند.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې افغانان نور له جګړو څخه سخت په تنګ راغلي دي، ځکه په دې څلور لسیزو ورانوونکو جګړو کې د هیواد هر وګړي ته درانه زیانونه رسیدلي دي، نو ځکه د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کوي چې فوري اوربند اعلان کړي تر څو په هیواد کې د سرتاسري سولې ټینګښت لپاره زمینه برابره شي. اجمل آرین، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په سریلانکا کې د یکشنبې د ورځې د هغو بریدونو مسؤلیت منلی چې پکې څه باندې 300 کسان وژل شوي او له 500 هم زیات ټپیان دي. سریلانکایي چارواکو یوه کورنۍ سخت دریزه اسلامي ډله په دې بریدونو کې په لاس لرلو تورنوي. دا بریدونه په څو عصري هوټلونو او کلیساو کې وشول. لسګونه کسان هم د دغو بریدونو په تور نیول شوي. اجمل اند او نور جزئیات.
د اسلامي دولت په نوم مسلوال ډلې یادایش په سریلانکا کې د یک شنبې د ورځې د هغه بریدونو مسولیت پر غاړه اخیستی چې پکې 321 کسان ووژل شول او تر 1500 زیات نورې ټپیان کړل. د داعش ډلې د اتو تنو عکسونه خبره کړې چې وایي د بمې حملې ترسره کړې. داعش د اعماق په نوم پر خپله ویبپاڼه د دې بریدونو د مسولیت منلو تر څنګ ویلي، بریدونو کې د داعش پر ضد د ائتلاف د غړو هیوادونو اتباعو په سریلانکا کې سویان په نښه شوي. دا حمله د تیر یک شنبه په ورځ په سریلانکا کې په څو عصري هوټلونو کې وشوه او همدارنګه د عیسویانو د ایسټر په مسبي ورځ څو هغه کلیساوي په نخښه کړی چې خلک پکې د عبادت په مراسمو کې راټول شي وو. د سریلانکا چارواکو بیا یو کورنۍ اسلام پالي سخت دریځ ډله په دې بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړی. د سې شنبه په ورځ د سریلانکا پولیسو ویل د دې بریدونو په تړاو په پایتخت کولمبو او شاوخوا سیمو کې څلويخت مشکوک کسان نیولي. په مجموع کې په کلیسا او عصري هوټلونو او د پلازمینې په نورو سیمو کې نه چاودنې شوي. دا په سریلانکا کې له تیرې ویلې سیزې راهیسي چې کورنۍ جګړه پکې پای ته رسیدلې تر ټولو خونړۍ مرګونی حملې ګڼل شوي. د حکومت ویان راجیتا سینارات نیویلي ګمان کیږي چې د جماعت توحید ملي په نوم یو سریلانکایي اسلام پالي ډله به په دې بریدونو کې لاس ولري. نوموړي ویل پولیسو پر کلیسا او له بریدونو مخکې اطلاعات ترلاسه کړي وو خو نه توانېدل چې پر وخت د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. رویټرز خبري اژانس د درې با خبره سرچینو په حواله ریپورت ورکړی چې د سریلانکا استخباراتو له بریدونو څو ساعته مخکې له هند څخه معلومات ترلاسه کړي وو چې سخت دریځي اسلامي ډلې په دې هیواد کې د بریدونو تابع لري. د سریلانکا ولسمشر میاتری پالا سیریسینا وایي که کوم خبرداري ترلاسه شوی هم وي تر بریدونو مخکې له سره نه دی شریک شوی. پولیس وایي په وژل شوو کې 15 تنه یې بهرنیان دي. برتانیا، چین، ډنمارک، هند او امریکا تایید کړي چې په دې بریدونو کې وګړي وژل شوي. سریلانکا څو لسیزې د تامل بیلتون غوښتونکو سره چې ډېری هندو باوري دي جګړه کې ښکېل هیواد و، خو دا جګړه لس کاله مخکې د تاملیانو په ځپلو راکمه شوه. سریلانکا چې اکثریت بودایان او پکې عیسویان، مسلمانان او هندو باوري د اقلیتونو په توګه اوسیږي چې د دې هیواد د وګړو په سلو کې لوو تر 12 پورې برخه جوړوي.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې.
ازادي رادیو ته غواګیست دولس پګنی منځنۍ صفه او اف ام سلاش رپین زباندې خبرونه کو د ازادي رادیو زینو اوریدونکو ازادي رادیو ته سم سونه را لګلې دي لا غېډلې واحد مدقیق له لوګر لیکلې دواړه طرفونه باید پروژه کې اوربند وکړي چې په قراری چې روژه په قرار ته راکړو د پکتیا لزازی اریوب فضل کریم درویش لیکلی باید افغانان د سولې لپاره هڅه چټک کړي ترڅو له جنگ څخه د سولې طرف ته د حل لار پیدا شي. قاسم زواکم لیلمند لیکلی د مشورتي لوی جرګې ته د خوشحالي او د حکومت تغواړو چې مشورتي لوی جرګې ته دی د علما او نور شو شخصیتونه وغواړي. حکمت الله حماس لنا دلیل لیکلی ک د خالد او الفت د عملیاتو پر ځای دواړو خواو د سولې اعلان کړي وای خدای او افغانان بل دوی خوشاله وي. تاسو هم کولی شئ د افغان بسیم اس ام اس لاري پات سو اتلس شمیرې باندې مختلند لیکلي او اوازي پیغامونه راولېږي ترڅو تاسو له نوم سره یو ځای تاسو ته خبره شي. اوس هم ورزو لاند خبرونه ته وخت په افغانستان کې د سهار اتنې می بجې دي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په موخه د افغانانو د خپل منځي خبرو لپاره تر اوسه جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي. ښاغلی خلیلزاد د خبرې پرون په کابل کې د امریکا په سفارت کې هغې غونډې ته د ویډیو پیغام له لارې وکړي چې په کې له بېلابېلو ولایتونو د حکومت، مدني ټولنې، خصوصي سکتور او تعلیمي ادارو 120 افغان ځوانانو د سولې او پخلاینې پر مسلې د بحث لپاره راټول شوي وو. د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخی د حکومت له مخالفو وسلوالو ډلو غوښتي چې ښوونځي دې نه تړي او که وړاندیزونه لري له دغه وزارت سره دې شریک کړي. په پارلماني چارو کې د افغانستان د دولت وزیر فاروق وردګ وایي د ملي شورا د 12 تقنیني دور پرانیسته یوه ورځ وځنډول شوه او تمه ده د جمعې پر ورځ رسما پرانیستل شي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له آنلاین اعتراضونو وروسته د انټرنیټ د لګښت زیاتولو پریکړه لغوه کړه. مخکې به خلکو 15 سامانی د 1 GB انټرنیټ لپاره ورکولې چې نږدې $3 کېدل او د امام علي د پریکړې له مخې دوی باید $6.5 ورکړي وای چې بیرته له دې پریکړې وګرځید. د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر هرسمن وایي د اکتوبر د میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي، خو د اوسني ولسمشر پیترو پوشینکو له ګوند څخه بچې د یک شنبه په ورځ د ولادیمیر زیلینسکي په وړاندې ماته خوړلې ځان کاندید نه کړي. او د سپینې ماڼۍ لوړ پوړی سلاکار جارد کوشنر وایي د منځني ختیځ د سولې لپاره به خپل وړاندیزونه د روژې له میاشتې وروسته وړاندې کړي. ښاغلی کوشنر چې د ولسمشر ټرمپ زوم هم دی پرون ویل د ده په وړاندیز کې به د فلسطینیانو لپاره د عمل یو پلان او د اسرائیلو لپاره امنیتي ضمانتونه شامل وي. لاند خبرونه مو واوریدل. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب او فیسبوک پانو باندې لوستلی شئ. زموږ د ویب پانې ادرس دی azadiradio.com او د فیسبوک ادرس مو دی facebook.com/azadiradio. اوس هم راځو یو راپور ته چې له اوروزګان زموږ همکار شریف الله شرافت را لېږلی دی. په اوروزګان کې د کرکټ یو میاشتنی لوبې وشوې. دغه لوبې وړمه ورځ د اتفاق لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. دغه لوبغاړو په هارډ یا سخت بال باندې لوبه کوله، خو د لوبې ډګر نه لري او په لشګو ډک او خاورو ډک میدان کې لوبې دل د دوی یوازینی غوښتنه له دولت داوه چې باید دوی ته معیاري لوبغاله جوړ شي. شریف الله شرافت د همدغه لوبو پای مراسم متورغله او د غری پورت را لګله.
شابه شابه دا وکړ کې سره ده شابه
د کرکټ دغه یو میشتنی سیالي چې اتلس لوبډلو په پښه کې ګډون کړی وو 13 ورځ نه وخت فایده ورسېدی.
کجر زړه لا لښ نه
جی
د کرکټ بورډ مسول جمال الدین ملت ازادي راډیو ته وویل چې په یادو لوبو کې لومړی مقام اتفاق، دوهم ټایګر او دریم لمر کرکټ لوبډلې ګټلې. نوموړي وایي د یاد تورنمنټ څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او لوبو ته واده ورکول و. د کرکټ دا لوبغاړي د کرکټ ښار په یوه څنډه کې پر یو لویه وچه دښته په لوبو کولو بوخت دي. دوی په سپیرو خاورو او سرو شګو کې په هارډ بال لوبې کوي چې د زیاتو دوړو او خاورو څخه یو لوبغاړي هم نه پیژندل کیږي. پر دغه میدان هر لحظه د یو لوبغاړي د پښې او یا هم د لاس د ماتولو احتمال موجود دی. خو د جګړې دا ستړي د لوب سره مینې دې تاړ کړي چې دا هر څه پر ځان ومني. لوبغاړي که څه هم ډیر خوشاله دي خو دولت تخواست کوي چې یو لوبغالي دی ورته جوړ کړي.
مرکز سرکوټ اوسیدونکی یم، خپل په روزګان زلمیان کې لوبیږم. پوښتنه مو د دولتي ارګانونو څخه دغه ده چې موږ په چې ډیر مشکل لرو د لوبغالي سره لرو، ولې چې تاسو شهیدان دغه لوبغالي چې موږ لرو دغه ډیرې ډبرې پکښې کېږي، یعنی چې فیلډ ګرځېری ناممکن دي پکښې کې. دولتي اکاډمي موږ ته نه ده جوړه سوې.
زه چې یم خپل بیټسمن یم او ورسره کیپر یم، فیلډ مې مزدای د مخه فیلډر هم اوس کیپر یم. موږ د روزګان د خلکو دغه هیله او ارمان دی چې موږ ته یو میدان جوړ شي.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې لوبغاړو له دولت څخه غوښتنه کړې وه چې یو لوبغالی دې ورته جوړ کړي، خو تر اوسه پورې چا غږ نه دی اورېدلی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
او د دغه پروګرام وروستی راپور دا چې د کونړ په څوکۍ، خاص کونړ او نورګل ولسوالیو کې د غوښینو چرګوړو د روزلو او غټولو دپاره نه فارمونه پرانیستل شول. په دغو فارمونو کې به 15,000 چرګوړي وروزل شي. اوس مهال یاد فارمونو 1500 کسان ګټه پورته کوي. په دغو فارمونو کې نږدې 400,000 امریکایي ډالر لګښت هم راغلی او مصرف پرې شوی دی. روح‌الله انوري په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی چې ورپسې بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خبرونه خپره شي، او د پروګرام په پای کې که وخت و تاسو ته به یوه وطني سندره هم واورو.
د کونړ په نورګل، خاص کونړ او څوکۍ ولسوالۍ کې د غوښینو چرګوړو د روزلو نه فارمونه پرانیستل شول. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال په نورګل ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل
نن هغه فارم چې نن پرانیزو تقریبا د 15,000 کې چرګانو په ظرفیت جوړ شوی ده. تقریبا د 240,000 ډالر په ارزښت پانګونه شوې ده، او همداسې نور فارمونه دي چې په مختلفو متعددو ولسوالیو کې جوړ شوي دي چې تقریبا دغه کې په ټول هغه قیامت یې تر 370,000 ډالر په ارزښت نه دغه پروژې تکمیل شوي دي. پیته برخه یې د دولت لخوا ده او نور د سرمایه ګزارانو لخوا ده.
هغه وایي د کونړ په نورو سیمو کې هم په لسګونو فارمونه موجود دي چې هر کال له یادو فارمونو 15,600 ټنه غوښه بازار ته ورکول کیږي، او ورسره د پاکستانیو او ایرانیو چرګانو د واردولو مخه نیول شوې ده. والی په کونړ کې د ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو له مسؤلینو وغوښتل چې له دې وروسته د څارویو د غوښو او د بهرنیو چرګانو پر ځای د خپلو وطني فارمونو څخه چرګان واخلي چې له یوې خوا به د پاکستاني او ایراني چرګانو د واردولو مخه په بشپړ ډول ونیول شي، او د بل لوري به د هیواد د اقتصاد پیاوړتیا کې هم رغنده رول ولوبوي.
ټول کتا ته جستامونه چې په کونړ کې دي هیله او سپارښتنه مې دا ده چې نور خریداري د همدې فارمونو نه وکړي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صافی وایي
یعنی زه به تاسو ته په ډېر ډاډ او باور ویم چې 80% په مشرقي کې زمونږ خپل تولیدات دي، په کونړ کې هم خپل دي، او 20% اوس هم دغه ستونزې شته چې بعضې قاچاقي او فرعي لارې دي. موږ په هڅه کې د والي صاحب په همکارۍ چې دغه هم مخنیوی یو خو اشتغال ځای کې مونږ ډېر مثبت لاسته راوړنې لرو. په خپل کور کې، په خپل چاپیریال کې، په خپل کلی کې خلک په کار باندې بوختي او یو مړی حلال روزي ګټي، دا یو شاخص دی. او اقتصادي پلوانه د دې مرغداري د سکتور ګټه چې دا بي ساري ده.
صبرجان د زرګونو وړو چرګړو په منځ کې ولاړ دی، وایي په خوا به مزدوري د پاره نور زین دتل، خو اوس په خپل کلی کې چرګوړي روزي او خپل خلکو ته خدمت.
15,000 چرګان دي ملګری خدمت کوي، بس هغه وخت رسیدلې د خوري وکړه کوروزل شي دیش پورې رسیدي خرڅه برابرۍ یو نیم کیلو ته رسیدي.
په کونړ کې په داسې حال کې د چرګانو دروزنی نوی نه فارمونه جوړیږي چې لدی وړاندې هم د یاد ولایت په بیلابیلو برخو کې خلکو په سلګونو شخصي فارمونه جوړ کړي چې پکې په مستقیم او غیر مستقیم ډول په زرګونو کسانو ته د کاروبار زمینه برابره شوي، او هر کال 15,600 تنه غوښه بازار ته ورکوي.
Yo
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلی ومني ورځو ستاسو د دیونه راغلو پیغامونو ته غوړم په دې خبرونه کې ستاسو هغه پیغامونه په ګډه سره وورو چې تاسو په خپل سیمو کې د ورستي وسیلابونو د زیانونو او مشکلات په اړه راستولې دي او شکایتونه لري ستونزې لري په خپل سیمو کې دا پیغامونه به په لومړي سر کې یو په بل پسې وورو بیا به د دولت دی او مسول سره هم په دې اړه خبرې وکړو
پاکستان ولا سوالی ته خبرې کوم هغه ته ډیر سلامونه سړي خلک ته قانون رسولې دا د موږ راځي د تلوړ مقامات پر ور رسوه چې موږ سره کومه کونه وکي د خلکو په جریب سره په ځکه وړې دي کورونا وړې دي سروې وړې دي مالونه او درختې وړې دي سلام علیکم ورور محترم په نامه د اتله د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ د چاربرارو د کلی ساسره مخاطب امرور دا مو مشکل دی سیلابوز موږ منځ کې ته ډیر سخت ځان رسولې تقریبا دلته د شلو ډیر شپ شاوخوا کې موږ ذخیره د اوبو په جرو کې درلودې د دې کال او د بل کال ته موږ رسولو دا په مو کمال توګه سره د بین وتلې دي هیڅ شي نه ساو خامخ تقریبا دور و حساب شل ډیر شکر به هم دغه خساره من کړی او توان به ډیر شدید رسولې خامخ د شمالونو ورسوي دي چاته نو د کور شې مې ورسوي توان ډیر رسیدلې دي نو موږ د مؤسساتو د ټول مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده موږ د ګرد کو موږ د لری منطقوي موږ سره رسیدې چا نه دی سوي څوک نه راغلی چې موږ سره شي موږ خساري وویني موږ شلاغونه وویني موږ توان
السلام علیکم زه رنگین د بادغیس ولایت مرغاد ولسوالی د پنجاب د اجختر خان د کلی څخه خبره کوم زموږ کلی تقریبا سل کور زیات کم اوبو وړي دي سیلابو وړي دي زموږ باندې چې راغلي دي زموږ حال او مال ټول شی رسول دي حتی موږ خپل د فسو تپلی مون دي استدي زموږ کوچنیان وبول دي زموږ بودګان پسونه نور وسایل ټول وګوره سولې خوراکي ټول شی وګوره سولې دي نو زموږ د غزار دي تر د دولت پورې ورسېږي
زه د بادغه سوالاته د مرغاد ولسوالۍ خبره کوم عمر نیمه زه موږ سیل ډیر خراب کړی د شپې پر موږ باندې څه راغلی دی موږ ته نه کورونه پاتې دي نه مالونه پاتې دي نه سکلان پاتې دي نه کوچنی زموږ څنګه کې وګورې دي دولت ته او انجینران ته زموږ دا خواهش دی چې موږ ته د جدي کومک راکړي
السلام علیکم زه غواړم تاسو خبره کوم دلته په ځابر راځي چې دا سلګونو دی ییږي ان کې زه په دې ډیر کورونه وړي دي ډیر ځکه وایي چې نوندل ته بیا په برابر بیا د حکومت څخه خمرست راځي د ځابر ولایت حکومت څخه نو سندره سټول خانانو ملکانو او مشرانو یو لږه خار غری ته هیڅ شی نه دی رسیدلې د باندې حاج کړل دا پاتې دي موږ ملکانو مشرانو یو
السلام علیکم ویرا دا اشرف غنی استاد ډیر شو په دې داسه د پټ خپل سره کوم کوتي زکه چې په ګرسل او کښتي مده کوته دی تا باندې رسول دی واغ مسلمانان هم را خپل ځانونه پر ماړه کړل یو شی مې ورور شه دی دا ډیر شکار وکي او دا هم دې شکار کوي چې مکتب یې ځای فعال کړي او دا ماجمان هم ډیر شو درس وکي دا خلکو ته ازما دا اعلان دی چې به نور هم رسته هم وکي کوره ودان اشرف غنی استاد ما د جړی د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ ته رنگ وغوړی دی
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکون ته سلامونه وایم زه د خروار ولسوالۍ د منګو د شمې رسم الله خبره کوم دلته شرابونو زخت ډیر کورونه وړي دي حکومت څنګه ظاهر ده چې خروار ولسوالۍ سره مرسته وکړي
السلام علیکم اری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د کوسکنل خیوی ول سوالی د برکاش کو د سربند کلینا تاسو سره په تماس کیم څنګه چې ورښتونه بارانونه واوري دي زیات شو دي نو د ګورټین تو یعنی سیند او زه مؤسساتو ته خبر ورکوم او خصوصا جاپاني ته خبر ورکوم چې دغه تو یعنی سن سین مهر کانی اته نه چې دغه تو یعنی سین زمنګا کروندی او زمنګا کمیزمکې چې دی چې زراعتیزم کې دی حاصل نه چې دا رانه یو سی او منګا په بیابان باندې پری دی نو زه اوس نه د دې ته خبر ورکوم چې دوی ډیره چې د کونړ سین دی راته مهر کی او بندونه او سینادی دیوالونه دي چې چاپیر کې تر څو دغه د کونړ سین مهر شي.
عبدالقاهر وطن دوست پروان ولایت غوربند شینوار ولسوالۍ د هیر درې نه تاسو سره تلیفون پر لیکه یم. محترمه دا دوه درې ورځو کې ډېر سخت شدت بارانونه وسو او دې ترڅنګ ډېر سیلابونه هم راغلل. همدارنګه زموږ ګرانو وطنوالو ته ډېر مالي خسارې رسولي، ډېر مالي زیانونه رسولي دي او دې ترڅنګ همدارنګه یو دوه پلونه چې عمومي سړک سره یې جرا پلونه وو خلکو وصلول یا کلي وصلول اغم تمن نه تللی دي. همدارنګه درې پلونه چې وسایط پورې راپورې کېدل نخله وسایط دا هم تمن تللی دي. محترمه ډېر مشکلات سره زموږ ګیرې دي. همدارنګه سړکونه هم دي. طبیعي هوا